سلامونه ستلی مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د شپې وسلواله ډلې په بدخشان کې په جمعات کې د نن د چاودنې مسؤلیت منلای دی. په بدخشان کې په جمعات کې د چاودنې مسؤلیت د شپې وسلواله ډلې نن په یو اعلامیه کې منلای دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خبرلان ته د پنځم په ورځ ویلي چې په دې چاودنې کې د بغلان ولایت په خنۍ امنیه قومندان صفی الله سمیم وژل شوی و. د راپورونو پر بنسټ په دغه چاودنې کې 13 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان و. د شپې وسلواله ډلې خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د جون میاشتې د شپږمې نیټې د چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په هغې چاودنې کې د بدخشان لپاره د طالبانو سرپرست والي نصر احمد احمدي وژل شوی و. په تاجکستان کې یو شمېر دولتي سرچینې وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانان د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پولې ته څېرمه د خلطان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تېر اونۍ د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تاجکستان چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ځینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کړی ویلي دي چې له ځینو توقف شوو سره وسلې هم نیول شوي دي او دوی پلازمینې دوشنبې ته لیږدول شوي دي. لا تر اوسه د دغه نیول شوو افغانانو شمېر معلوم نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یو نوي پروسه اعلان کړی چې له مخې افغان وګړي کولای شي خپل مشروط ازادي یا لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. د وزارت پرون په شنبه په یو اعلامیه کې ویل نوي پروسه ساده شوې او لګښت به ور باندې او لګښت ور باندې ناراضي او په شرایطو برابر کسانو ته د 2 کروڑ لپاره د مشروطي ازادۍ استوګنې د تمدید امکان برابروي. د کورنی امنیت وزارت وایي افغان وګړي که پر شرایطو برابر وي هڅول شوي دي چې په امریکا کې د دایمي استوګنې موقف خپل کړي. تر دې مخکې هغه افغانانو چې پر افغانستان د طالبانو د اول کېلې بیټنګ او وروسته امریکا ته تللي وو اندېښنه درلوده چې لنډمهاله ویزې 2 کاله وخت لري چې په ختمېدو دي او دوی خپل بې برخلیکتوب ته تشویش درلود. او د اوکراین د اس بي یو امنیتی سرویس وایي هغه ټلیفوني اړیکې رادیابي کړي دي چې د کاخوفکا د بنه پنړیدو کې د روسي پاوز دخله تاییدوي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې نن جمعه د جون هم پر خپل ټلګرام داسې وغږیز پیغام خپور کړی دی چې پکې د بند نړیدل د یوې خرابکارې ډلې لخوا تایید شوي او هدف یې د اوکراین په بوس کې د ګډوډۍ رامنځته کول ښودل شوی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه د غږیز پیغام نه دی تایید کړی. په صوتي پیغام کې یو روسي سرتیری وایي اوکراینیانو دا بند نه دی ویجاړ کړی بلکې د یوې خرابکارې ډلې کار و. روسیې د تیرې میاشتې راهیسې پر کیف او د اوکراین په نورو برخو هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. بیا هم ستړي مشي رازو د سر مطلب ته. د ملګرو ملتونو په شمول ځین نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښکاره کړې ده او د طالبانو څخه یې غوښتي دي چې د محلي صنفونو د تړل کېدو په اړه باندې دوی سره خبرې اترې وکړي. د ملګرو ملتونو د ویان ستيفن دوجارک ویلي دي چې دوی په دې اړه د طالبانو سره په خبرو اترو اخته دي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف پرون ویل ممکن د طالبانو حکومت هغه نړیوال سازمانونه چې په کلیوالي ټولګیو کې افغان ماشومانو ته زده کړې ورکوي له فعالیت منه کړي. دغه سازمان ویاند وایي که دا کار وشي دا به د شاتګ په لور یو بل ګام وي چې افغانستان ورسره مخ کیږي. ستيفن دوجارک 13 ورځ ناوخته په یو خبري کانفرانس کې د طالبانو د پریکړه اندېښمنونکي وبلل او ویل چې په کابل کې د دوی همکاران د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي څو پوه شي چې هغوی څه پلان لري.
If this would come to pass, this would be another kada karwashi da ba afghanistan khalko pa zangri to ga khazwa unjuno aw zwanano aw patol ke da afghanistan da ratnun ke lapara yow wirun ke gamwi pa kabul ke zmukam karan da sarparast sharwa ko sara pa khabaru di hatsa ko maluma kru che daqiqan plan sadai مکم رسمی یا کتبی سنلرو
نو موري او زلبیا د زده کړو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل غواړو ډاټ تر لاسه کړو چې طالبان د ماشومان او لویانو لپاره د زده کړو ته لاسرسي تضمینوي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویل د طالبانو حکومت خای د هغو نړیوالو موسسو پر فعالیت بندیز ولګوي چې لزده کړو محروم افغان ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابروي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې کله طالبانو حکومت دا پریکړه عملی کړي نو لامل به د نیم میلیون زکونکو چې 300,000 انجونی دي د زده کړو فرصت له خطر سره مخ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یونیسف ویلي د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر بنسټ ویل کېږي چې طالب مشران والی بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې ښکېلې وي. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي موسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لورو پرتو سیمو کې 20,000 کلیوالي ټولګي جوړ کړي. دا ټولګي په هغو سیمو کې چې خونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا دیرو کې جوړ شوي او پکې د شپږو او 14 کلونو ترمنځ عمر لرونکو افغان ماشومانو نجونو او هلکانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کېږي چې طالبان غواړي چې دا کلیوالي ټولګي کورنیو مرستندویه ډلو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په هلمند او کندهار کې 1500 سیمه ییز ټولګي تړلي چې تر دې دمه نه دي خلاص شوي. د کلیوالي ټولګیو د فعالیت د ممکنه بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغانستان د 34 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په کندهار کې کتلي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله هی دربار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو ادارو د خوځو په کار د بندیز په ګډون د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نووسیلي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په منځنیو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د دوی په لوړو زده کړو بندیز لګولی. دا بندیزونه په کور دننه او په نړیواله کچه په پراخه ډول غندل شوي خو طالبانو سربیره پر دې چې خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې لا یې سختي کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي کړتیاوې امریکا به په افغانستان کې د داعش او القاعده د مهمو څیرو د له منځه وړلو لپاره مستقیما اقدام وکړي. ښاغلی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمېنې ریاست کې د داعش د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وي خبري غونډې ته ویل چې دغه ائتلاف غړو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي. د راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته ستاسو پیغام مونورو او دا پیغامونه ورسته د ازادي رادیو فرهنګي مجله درتلرو ک وخت لري د راپور هم درنګ اساس پیغامونه او د مجله سره واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې د دایښ خطر له همشته او کارتیا پیښه شي امریکا به په افغانستان کې د دایښ او القاعده د مهمو کسانو د لمنځه وړلو لپاره مستقیم اقدام وکړي. خغلی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاست کې د دایښ د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو لغونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا او متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شي. دغه په وینا دایښ لا هم یو فعال ګواښ دی او امریکا او متحدین یې په نړیواله کچه له دایښ سره د مبارزې لپاره اقدام کوي.
We're working with partners with neighbors to strengthen the capacity.
موږ اوس مهال خپل شریکانو او ګاونډیانو سره کار کوو چې خپل ورتیاوی پیاوړی کړو ترڅو د هر ډول تروریستي ګواخ پر وړاندې مبارزه وکړو چې په افغانستان کې دي او یا هم له هغه ځایه موږ ته متوجي وي. په عین حال کې البته طالبان ادعا کوي چې د داعش خراسان دښمنان دي او د دې ډلې پر وړاندې مبارزه کوي. خو دې ته په پام سره دا څرګنده ده چې موږ د دې ورتیا لرو چې په افغانستان کې د خپل امنیت تامین او د هر ډول تروریستي عمل پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین اقدامات وکړو.
د دایښ د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو د دایښ د خراسان ولایت څنګه د افغانستان او نړۍ د هیوادونو لپاره یو ګواښ وبلله. دغه ائتلاف چې شپږ تیا غړي لري موخه د دایښ ډلې د توان راکمولو او ماتولو ته دوامدار ژمنتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د دایښ ډلې د خراسان ولایت د څنګه فعالیتونه د لویدیځ او سویلي اسیا د شریکانو لپاره مخ په زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک ګواښ بللی و. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د دایښ د شتون او پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دایښ ډله په افغانستان کې د دوی د ځواکونو لخوا ځپل شوې او د منځه تللو په حال کې ده.
په داسې یو حالت او امنیت کې چې د افغانستان خلکو په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه تجربه کړې ښکاره ده چې د افغانستان پر ضد ښکاره تبلیغات دي او موږ شک لرو چې امریکا په خپل غواړي د افغانستان وضعیت لا ګډوډي او ګډ معرفي کړي او ذهنیتونه خراب کړي چې دا ډول پروپاګاندا هیڅ خو به ګټ نه دي.
که څه هم د طالبان حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله د منځتلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تیره بیا د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ان تر دې چې داعش په دې عملیاتو کې د طالبانو د حکومت لوړ پوري چارواکي هم په نښه کړي دي. په وروستۍ پیښه کې څلور ورځې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په بدخشان کې د طالبانو پر سرپرست والي د هغه ځانمرګي برید پړه پر غاړه واخیسته چې په ترڅ کې هغه له موټر چلوونکي سره ووژل شو. تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والي داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید پړه هم داعش ډلې ومنله. داعش ډلې پرله پسې بریدونه او دې ته په پام سره چې طالبان دغه ډله د منځه تلو په حال کې بولي، په افغانستان کې د داعش ګواښ څومره جدي دی. د سیاسي چارو په او د لندن په شاهي کالج کې څېړونکی تمیم اسی وایي داعش په افغانستان کې یو جدي ګواښ دی او په خبره یې دغه ډله د طالبانو په صفوفو کې استخباراتي نفوذ لري چې د کره معلوماتو په درلودو سره د طالبانو په چارواکو هدفي حملې ترسره کوي. د ښاغلي اسی په وینا که مخه یې ونه نیول شي، افغانستان به د طالبانو او داعش ترمنځ د سیالۍ په ډګر بدل شي چې د افغانستان او سیمې په ګټه به نه وي.
داعش خپل هغه تخنیک چې د جمهوریت او د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو وختونو کې کاروه او د ښارونو دننه یې عملیات ترسره کول بدل کړی دی. دوی اوس په ولایتونو کې والیانو، امنی قومندانانو او د طالبانو منځني مشرانو باندې په نښه شوي عملیات ترسره کوي، سره له دې چې طالبانو د داعش پر ضد یو شمېر عملیات ترسره کړي. خو دا ښکاره ده چې داعش لا هم شته او یو لوی ګواښ ته د بدلېدو په حال کې دي.
د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه مشران او لوړ پوري چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي او یا نیول شوي دي. په وروستۍ پیښه کې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ادا وکړه چې د لغمان ولایت لپاره یې د داعش نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حمله سره وژلی دی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر هم وایي چې د داعش ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دغې ډلې له خوا د هدفي بریدونو شمېر زیات شوی دی.
داعش په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی، سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دوی دغه ډله کنټرول کړي. خو په هر صورت د نړۍ مهم هیوادونه اټکل کوي چې داعش په راتلونکي کې له افغانستانه بهر د لویو هیوادونو ګټو ته ډېر جدي ګواښ وي.
د امریکا د مرکزي قوا قومندانۍ اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش 2250 وسلوال غړي موجود دي. دغه شان دغه مرکز قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي که داعش له افغانستانه بهر پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بریدونو ته پام وکړي، کولی شي په شپږو میاشتو کې دغه وړتیا ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو له پیغامونو
بلې السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم، افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لین یم. نو زما د لوړو چارواکو سره دغه هیله و ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتنه پر نیمۍ باندې شش کال خلکو نه دي ټول کړي، ګرده وچ سوله. نو زموږ د لوړپور چارواکو دغه هیله ده، په کلکه دغه ارزو ده، دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دې راوخوري په هره طریقه باندې چې وروره. موږ ډېر پدار پدار یو. زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درېمه سه خلک لاره دنجې نه دي پرته، ټوله سره ورک څوک ارغنده وو ته برسوي، څوک هلمند ته برسوي دي. نو در په دره دي وروره، دغه زموږ ږغ دي د لوړو مقاماتو پرې ورسي، دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د مرجی د ولسوالۍ سره تماس ته نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پوهې ولایت یو ولسوالۍ څخه ایدر حیدری خبره کوم. د اکلبا اسلامو د پوهې ولایت یو ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت تاوان موږ ته کوي. موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل دولې زمو کلمریز یو څه شي کوو. نو موږ کلدا افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان وړو. هیڅ واره موږ نه خوري. نو اسلامي مره شروع دا وکړه نه روسي دی د موږ د افغانۍ خبره مشوره کې او د ټولو مفادو کې افغانۍ شروع کې او د کلدار مطلق بند کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. شریف لاو ساز د کندهار ولایت د پښتو شاول کورت ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. زموږ لارې ډېرې خرابې دي، دا زموږ لارې چې داسې خرابې دي، معنا مندونه دي، لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شفاخانې او د روغتونو پورې نه رسېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422 11 24 201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شتی چر په دې خبرونه کې مو د شزو ل انلاین بهیره خبره
سره له ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک په لولو یو هیله لرل دا ټول لوی انقلاب دی.
دا نارگل د غونډې راپور لرو. په بغلان کې هم مشاعره وشوه،
تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یوه ناسم رنگینه کړو.
که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشوم.
او د کیسې په یوې غونډې به له شیری محاوله لږ بهر شو.
د ښځو حضور پکې ډېر محسوس و. بل په دې کې
نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوال او ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هر یکشنبه له بیلابیلو هیوادو آنلاین سره یوځای کیږي. د نجونو او میرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړي چې څنګه دا بهیر فعال ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېر ریاکشن بې وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړي. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که څه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل.
طبعا که یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه په اصطلاح حرکات درته ښکاري چې کله یوه خبره کوي او بل کې نه یې مخامخ دی او دی څوک هېڅ ویني نه، یوازې په پهسره په آډیو باندې په غږ باندې غونډې یوازې چې هغه ګوري نو او بل هغه کې په عموما مېرمن بهیر کې زه فکر کوم موږ یو څه نسبتا ډېر وخت تېراوو. دلته بیا چې دوه ساعتونه وخت ډېر واوري بیا پرې ټول باندې رمېږي که نه داسې یو خبره وي نو ډېر زیات توپیر یې شته. ډېر زیات خو په عین حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی ده. تر درسونو نیولې بیا تر ډېر نور شیانو چې آنلاین شوه یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی. هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه څنګه لګېږي یا نه پرې هم هومره مؤثر باندې وي، زه فکر کوم ډېر زیات دی. ډېر زیات دی بېرته نو هغه یو ځای کې چې را ټول وي نو هغه هغې دغه اډیقل د آنلاین راټولېدو یو ساعت شته.
افغان نجونې او مېرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لري دي، که په ځینو ښارونو کې سهار وي ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي. له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
دا لویه ستونزه ده. دا منم لکه هېوادونو کې مثلا زموږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخوسپن وي نو دا مشکل دی. لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره کسل چې د کار نور کې یو څه چې دی لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی شي آنلاین نرس دی او دوی ته لکه دغه ټولې ویښي یو د څوک نه چې لکه له جدي کار یا نه پېږم نیمه شپه په خوب کې راجدي سي وغسې ځینې نجونې زما په سیم کې وي چې د اول ورکمه چې غونډو سره ګډون وکړي لیکن هغوی بیا یو بل ټایم زون کې اوسېږي چې زه فکر کوم هغه ته بیخي د سهار وختې نو تر اوسه مې دا کار کړی نه دی لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمول هم ډېر خبره ده کنه که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول ورکې چې دغه وخت باندې ته غونډې ته آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړې دي او تر څو رسېدلې است؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسه وو. بیا موږ لومړی کوشش وکړی چې د ایمیل او د زوم له لارې د مختلفو لارو به د دې لپاره په افغانستان کار نه ورکاوو. د اته کسانو نه پیل شولې او اوس یو ډېر کسان مکمل د کسانو چې د ګروپ کې یو او تر شپاره سو اتل سو د کسان دي چې فعال ګډون کوي په خوند کې او نور د کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي و نیمه کې نشي راتلای لیکن په ګروپ کې بیا فعال دي بحثونه کې په ګروپ بحثونه کې کله کله ګډون کوي او ځینې شپاره سو تر اتل سو د کسان دي چې په هر غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکې سي په رسنکو غونډه کې به په دې شي خبري کوو او کنه سم له لاسه څور ټاکې
بالکل اجنډا مونې وړاندې ټاکو د چې څوک په غونډه مخکول څوک په غونډه راپور لیکي څوک د چاپ شیر به حرکت نه کوي او مشاوره د دې باندې یو ورسته برخه ده نو اجنډا مخکې ټول ګروپ شي کېږي
د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد ته وړاندې کړ. هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه لنور ووري چې خلک څه نظر پیل لري
دا دې سخت مو کنه لکه خپل شعر باندې کې وندر کوم خلک سره بل دي شعر مو ته باندې چې ځواب شي ګیر کوم عجیب احساس وو ما نه غوښتل نه یې وایم خو د څه و چې شروع باید یو څوک وکړي نو اول کې فکر کوم انجونې یو څه زړه نه زړه وي یا ښایي زړه نه زړه نه وي ډېر زیاتې زړورې دي خو د څه پایل وو نو بیا ښایي ځکه ځینو ته زړه نه ښه کوو یا نه پېږم څه نو په دې خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور هم وهڅول شي او همدارنګه ما ته وروسته چې مې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده ډېره محدوده ده او هغه محدوده کره کتنه کې په ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي او د سیو څو وویل شي چې هغه د انګریزان چې وتلای چې کنستراکټیو کریټیسزم سي دي کنه چې یو څه چې یو څه تر زده کې یو څه تا ته نوی ولري یو څه اثر راوسپړي دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر ده په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي ما چې په دې غونډه کې احساس کړم هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدي زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدي او کوم چې د موږ نور کار کتن تاسو وګورئ بیا د دې موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږی خو یا د اثر په اړه د ښه کم غږی به نه راځي لیکن دا چې دا راس پر کېدل او پر تصویر یا د نظم پر برخه باندې جلا جلا بحث کید زما لپاره بیخي فوق العاده جالب و
تاسو یې چې دا نقد عالی وو دغه نقد خو که څه هم ته اشاره ورته وکړل چې یو څوک راپور لیکي اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي آیا ثبتوي اول خو دا خبره مهمه ده
وقت نه ثبتو که څه هم کله کله مې زین کړه ګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبت شي خو دلیل چې نه ثبتو د موږ ټول نه ډېر زیات حساس ده په خصوص د جنوب برخه دې چې هغه خپل اهدافونه مذاکرتونه لري کنه زه ما کومان می دا و چې یو څه د خلیو بل سره ځان خوندې احساس کوم تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو، د احساس کله رامنځته شو، د دې غره وروسته دا غونډې که ریکارډ سي دا به ډېره لویه خبره وي. یوازې په دې خاطر نه چې دغه نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډه کې کېږي پاتې سي، بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی، د اقل چې زه پرې خبرېږم، چې افغان ښځې بس همدای منلې دي او دغه ورسره کېږي او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلاره خپله کړي، کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي. لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دې سړک ته څوک راوځي، ضرور نه دی اتمن دې کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي. دا وایه لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي، یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي او همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده، او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نه ته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې دلته امنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساساتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي، او زه او نور انجونې ډېر زیات دا احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نشي چې دا خدای مکړه چا ته جنجال جوړ شي یا کوم یوه کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونه ریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړئ چې همغږه کړئ؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم باندې یوه موخه لري او موږ هم. او اصلا خبره دا ده چې د خصوص زه او ځینې نور نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندویه یو په لویو لویو حسابونو باندې. میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې دي، هغوی هم یو دي موږ هم یو دي. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یو تر تولیده یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له هغلي خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه و یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرګولې په یوه لسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازدیګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاهره راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې دي سرخي د انار ولم ګلابنه سوخ جلد لرخسار
واه واه
او سایا قط د یمن شپریش یمن کې
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او پرنګفالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کړه زموږ څخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو
وا وا بالکل
او هر څوک مې پرېمینځه د اوښکو په زمزم باندې
هر څوک
مې پرېمینځه د اوښکو په زمزم باندې ستاسو له هم کانې و نرۍ نسو نازک نسو او لوري کلمه سره د شباړې ورته ولیکي
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د گاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړي.
او کندهار خود زما پدی خوشیږي
کندهار
خود زما پدی خوشیږي یو شفاعت او بل انار
وا وا جره
د انارګل مشاعره سجنی فضا تر ډیره حماسي شیرونه نیولې و او ډیره ګډنوالو د طالبانو د حکومت په پلوي شیرونه او ترانې ویلې. مشاعره ته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا ویل شاعران او لیکوال د افغانستان وسنۍ امن تصویر په خپلو شعرونو کې مناقص او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهر ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نو راځي چې خپل د عیدان سلونو لپاره د خپل نوجوان طبقې لپاره د خپل ځوانانو لپاره خپل قلم خپل نعت خپل شعر په داسې شوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسو دغه شو وروزو چې کوم موږ تاسو موجود هم نه وو هغه به دغه وطن لکه نور بچان غونډي دا همیشه د پاره به همدغه کوشش نه به پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلی په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په قربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
د انارګل دودیز مشاعرې له یو برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډیر شاعران راغلي وو او تقریبا مشاعرې له 5500 تر 6000 پورې ګډون درلودل چې خلکو په ډیر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعره وار له مخه شعر واخلي څوک یې وګوري او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر مل وله بل یو انتخاب کړه. مولوي صاحب غیاث داسې څه وو په انارګل مشاعره کې؟
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي. یوازې هغه نوي شاعران چې کومې ته په هدلې سي په شعر کې بستونځي وي هغه شعرونه کتل کېدل او جنې لښوري ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه و. د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و سي هر کوم شعر به وایو کومه پابندي نه و. ځکه شعرونه هم ویل سول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده سیاست ډیر سوري خړولې دی. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. الاتی څه فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو لویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم ویل سول او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل سوي دي. پر هغه عشقي شعرونه باندې شدید شعر له اصول سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراعت شوی وي. ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکې. هغه شعرونه اوس هم ویل کېږي او چا ته څه ویل سوي هم نه دي. خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
للویه سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول؟
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو تر څنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لورې، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې ورڅخه واخیست.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او ځینو ته مو سوغاتونه ورکړل. عادتن په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینې شاعرانو او میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې. د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هر میاشت کې یو یو ستاین غونډه دایریږي. په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي او د هغوی ژوند لیکونه هلته ویل کیږي. بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډیره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کو او ادب سره شناخته کو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاس، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګیدلې دي. علت یې سره فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یو یو مشاعره کوي. حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامدار توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقې څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې به مخې شخصي وي او یا به سیاسي مخې درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کیږي. یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاث څخه په مننه چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر ل اساجی روی مچلی پروگرام سره شریک کړ. ل کندهار به بغلان ته مخ کړو. هلته د سیشن بی پورس مشاعره وشوه. نور ل ملالی بشیر څخاور
د سالنګ زمزمې پنوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولی خمرې کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت د امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولی خمرې کې د سالنګ زمزمې مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
ځان باندې پریوشیند لوګې به د چا حسن کړم، زبا سپیلانه شوما انګار بو چیار بو. او ورسته بیت ده شپبا ترګهیزا غر کپر کا زنګیدا راته.
واه
شپبا ترګهیزا غر کپر کا زنګیدا راته. یو خروار نشابا خمار بو چیار بو.
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات شوی دی. د پولی خمری مشاعره هم له ترنمه تشنه و.
رګ دوند تیل ډنګونو په نو ګر کړې دي،
د زاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعري پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې و نور معلومات وغوښتل.
د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولی خمری ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنائی پانتون کې جوړ شوی و. د اطلاعات او فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې کلنې مشاعرې موجودې وي، بیا یو ورځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ولایت فرهنګیان او د پانتون ځینې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي او کلنې مشاعره ولري. نو بیا د بیلابیلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول، هر چا خپل پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نمونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ او هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا پر تر ډیره پورې دغه په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه په کې ډیره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. داخله دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کالو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبره دا چې دا لومړی شاعري چې یو ډرامه هم پکې تمثيل شو وړاندې شو چې د هغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا او بیا وستایل شو. نو دا دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، د مشارکې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدای خو لومړی مشاعرمو تدیره ویل شو چې واځي د بغلان ولایت په کچه وو. د ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه شاعرانو په ګډون کړي وو چې ګڼه ادا و چې د دوو ژبو مشاعره و، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنۍ مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې وځ ځانګړنه دا و چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو د لسیدیر شو یا پنځه دیر شو کسانو په کې شعر ویلې چې تبعید یو برخه ویناوي دی. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړی برخه هغه د ځایي مسولینو ویناو ته ځانګړې شي، خو د دې ویناو کې ګڼه هم ده چې اکثریت د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږیږي یا خپل ژمنتیاوي یا ستونزې یا په دې برخه کې خپل غوړتیاوي یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونۍ زغونډې للوې سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډیر کم شوی او څو سنه سره پیدا شوی دی. په بغلان کې څنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سرکښې ناصل د سی وشمنه مو ونه کړل چې دا اونۍ زغونډې بیرته را شروع کړي او بیرته فعال کړي؟
په بغلان په دن کې لنی کمرغه چې په دا دویان کې هم دا اونۍ زغونډې نوې درې د لیکتر ډیره تر سره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي. او بل خلک د دې ولایت په هانتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پنځي په اډانه کې د مشال په نامه اونۍ زناست دي یا فلص ورځو کې چې د دې کې د ادب محصلین او استادان یا پټوله کې د غتصلو پر ټولګي په یو ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او دریم تجربه تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او روکی سو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یو کې ګڼه دامه تر شو چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري کینی سره راشي. دلته تقریبا د فرهنګي بهیرونه کسړی وي په سوالې کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یو اړتیا دا هیڅ و چې نه باید یو بهیري او اکثر سره راټول شي که هیڅ نه پنځه لس ورځو کې باید ټول بهیرونه یو مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشنې کارس خا یا د متفرق کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او داخلي او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت و جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېدې کلونو ته وخته چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس اونیزه په ډول چاپیږي یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوی و چې له تیرو سلو کلونو څخه خپرېږي اوس وخت بند شوی و. او دا جریده اوس بیرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده. سل پیړۍ او بخښي سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې بلري. نو هلته یو خبره دا و چې په دې کې باید یو برخه فرهنګ ته
د شغلی رحمانی څخه په مننې په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نسم په خپل شخ آزادی راډیوی مجلې ته سب کړی را لېشل.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي، خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شمه، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاڅېږه، پاس د حاجي صاحب فاروک جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکا، اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره، سم دستي جیک شمه ویاله کې مخه او لاسو مینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنور چوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي، بابا پشنتی گچاړه تیر کړه شای د د برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي، لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو، یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب وایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو، بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
لشاغلی جواب څخه مننه. مخکې تر دې چې لوی خبرتیا ورسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شیر پاړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتری وی سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په لندن کې د عبد الوکیل سولمل د لندن کیسو د وی ټولګي په مخکتنه کې پلسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات له فريدې سیال څخه.
دا دو سرونه دو فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشوه. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لندو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبنی اړخ خبري وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبري وکړې او ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. دا دری ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو آثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي، چې علت یې دا دی چې ډېر شمېره لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبي داستان تومنه پلي کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیري وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شاهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډي زینو برخوالو بیا لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو زینو ستونزو ته اشاره وکړي. لدې ډلې افغان فعال فهمي زهین ل لیکوالو هله وکړه چې په پردیسي او کډوالۍ کې دی ل هواد لري د نوې نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څنګه یې خوندې کولای شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سلمل د کیسو نه مټول کړه. د دوی د مخکنه یو چاپ شو یو اکثر ټولګو مخکتن شوی دی. ل شاغلی سلمل د بواورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنې د دوی د نور کتابونو ل مخکتنو سره څه توپیر درلود؟
د دې مخکته د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لکه تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپولو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بل د خزو حضور په ډیر محسوس وو. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبه برسیره په دریجه بولیکوالو هم په دری خبرې وکړي او په دې کتاب خپل تاثیر واورولي.
سلمل صاحب عادت چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې تاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي لنقتی پلاوه چاغه مو بیا په نویو کې څو کې تطبیق کړي؟
د دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره ووم کړه چې په دې کتاب کې څومره کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهیدونکو خپل خبرې وکړي، خو په کیسه مې داسې کسانو خبرې وکړي چې د کیسې سره هغه آشنا مسلکی آشنا نه لرله، ځنې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب مخکته نن هدف یوازې د کتاب داسې ناګا ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و د دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځلې نقدونه مو شو او تبن ماتنه لټه واخیسته، او په دې باور مې چې نه یوازې په خپل لیکوال دا چې نقدونه ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسه پندري او د داستاني ژانر سره سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډي ژغ ټیټ سب شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر لا اوریدونکو سره نه شو شریکولای، لیکن تاسو په خپل خبرو کې د غونډې په پای کې هم دې ته اشاره وکړه چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغون شي او سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لري؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنی وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوی ترلاسه شو؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهیدونکو د نګد راس یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او د دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زنه تاسو سره موافقمه ک دا غسی غونډه وشي، دا یو نه وادي دا غورځي د پاره هغه کسان چې په غونډه کې حضور لري دا غوي د پاره مفید دي، بلکې دا هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې ویل چې پکې تابي بنسي او نور ته مرسي او دیو د یو میراث پای ادبی میراث پای سم پات شي. تاسو ته به خبره ده، خو ما زه اول چې ستونزه د دغه سينګا کرکټونکو او کیسه پیژندونکو راټولول ته په اروپا کې لکه ستونزمن دی.
لکه سلی کوال سلمل څخه مننه. دا ازادي د راډیو مجلې په دې ورستیو څو دقیقو کې به له ساينس سره غوټه شوی شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بي سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا ليمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې و او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضائي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوېخت کلن لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهم سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.8 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.